دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمی دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او په امیر ساحل هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. خو اول خبرونه وایاند په امیر ساحل. د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې درغلی نه ده ثابته شوې، نو اوس د پر حکومت تورونه لګول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د 2014 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسون تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تیره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې ویل د 2014 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د 212 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامی شوي او انتخاباتي کارکونکي سم نه ول روزل شوي، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلي نشي ویل کېدی. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس بیګا مشال راډیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړه مشران د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسئلو وغږېدل. د ناټو عمومي قومندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد سفیر ور وغوښت او ورته د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندۍ او بریدونو په اړه اعتراض وکړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده.
The countries of the region. د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییز پدیده ده.
په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ اسیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبه پر ورځ په ارلمار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره ولسی وګړي ول. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوژ ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار بیګا مشال راډیو ته ویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماته وخوړه، نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو پر پوستې برید وکړ. د ده په وینا تر شپې ناوخته د افغان ملي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. بیدار زیاتوي د وردوژ ولسوالۍ پر سرحدي پولیسو د تیر سهار په برید کې 4 وسلوال وژل شوي او 3 ژوبل دي. په سمدستي ډول په ماښامنی برید او بیا په جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات هم نشته او وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین څراغ یا اشارې په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سولې وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
کیری کمیټې ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیر باسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کېدونکي عربونه ډالر به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. که یوې خواته ریپبلیکن سینیټران د جولای پر 14مه د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کیمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې منظورۍ هڅې زیاتې کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بیګا د اردغان او ولسمشر اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پر سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي وژلی و. چارواکي وایي د انجیرلیک له هوایي ډګره به امریکایي جنګي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمبارۍ اجازه وي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو سلا وشوه، خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجیرلیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې ده. او د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تېره ورځ له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلونکي کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې تر 40 پورې کډوال ووژل شول. د ادارې په وینا په وژل شوو کې لږ تر لږه 9 ماشومان ول. اروپایي چارواکو شاوخوا 80 کسان ژغورلي او سیسلی ساحل ته ورسول. د چارواکو په وینا تیر ورځ وژل شوی مسافر پر پړسیدلو کښتیو کې سپارول چې پکې د سوري کېدو له کبله کښتۍ ډوبه شوه. داسې انګیرل کېږي چې په وژل شویو کې زیاتره د سینیګال، مالی او بینین دي. سږ کال تر اوسه له 80,000 څخه زیات کډوال د ایټالیا ساحل ته او شاوخوا همدومره کسان یونان ته رسېدلي. دې سره د مشال راډیو اوس مهال خبرونه پای ته ورسېدل. راویا اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو بیې او د موسم حال بیانوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.75 روپۍ او په 101.75 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ او په 112.25 روپۍ. یو ریال په 20.19 روپۍ او په 20.25 روپۍ. یو درهم په 20.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.70 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.70 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 40، بنو کې 22 او 21 او په کوټه کې 38 او 40 وي.
درنو اوردونکو، خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې په امیر ساحل او وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان وزیر اعظم بری د عدالتي کمیشن په رپورت کې ثابت شوه چې په تیر انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ.
د پاکستان موسمیاتو محکمې له سندونو سره اوسیدونکو ته محفوظ ځایونو ته د تک خبرداری ورکړې.
ظاهر چې دا باران کابل ریور مانی کیږي نو بیا ستا بج اوچتیږي.
تقریبا 300 وارننګ دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړي چې د سختدریزۍ پر ضد په جګړه کې دي د کابل ملاتړ وکړي. په خوست کې معذور کسانو ته د کاروبار زمینی برابرې کړل شوي دي، خو دوی نور حقونه هم غواړي.
په شخصي بدای کې مایوب شوی نه یو، دغه وطن ته مو خدمت کړل ده، مایوب شوی یو، خلخونې لرو بچون لرو، لکه دای تو بچون چې هرڅه ته ضرورت لري، دغه مو بچون ضرورت لري.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمی خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکو کمیشن تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی دی، نو اوس باید د تور پورې کولو لړۍ پای ته ورسیږي. دا خبره نوموړي بیګا ولسته د وینا پر مهال وکړه. تیره ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن په خپل رپورت کې ویل چې د 2013 کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلې یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. دا رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټوټر پاڼه خپل بیان کې ویل چې د عدالتي کمیشن پریکړه خو مني، خو پر رپورټ به په هغه وخت تبصره کوي چې په خپل یې وګوري. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د زیارت په ماښام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورټ خپرېدو نه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوي دور شروعاتو شو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورټ نه صرف دغه د ګوند بلکې د قوم موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي. اوس موږ سره بې مقصده او جذباتي اپیلونو لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس تحقیقاتي کمیشن د ورکړ شوو سوالونو دا جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کې عام انتخابات مجموعي اعتبار سے منصفانه اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعي لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایي کې شامل ګوندونو نه اوس منصوبې او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلې د سره داندلې کې د څه منصوبې یا د سازش نشاندهي کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیادہ کر چمنگ لبد مزید غلطیاں تلافی قبول ہوئی او کہ جمہوری نظام کی خنڈو نہ راغلے انہوں نے پاکستان ترقی یافتہ ملکوں کی وہ وزیر اعظم نواز شریف امید کا رکڑو چدہ دے رپورٹ نہ بد کم وقت سائے کون کی سبق سکوی او ٹول گندو نہ بد انتخابات اصلاحاتی کمیٹی کے دخل حصے کردار لوبوی. واضح دیوی عدالتی کمیشن پا 202 دیش پانو مشتمل خپل تحقیقاتی رپورٹ پا اڑا دسیارت پا ورس ویلی وو چکال 2013 انتخابات منصفانہ او دا قانون مطابق وو. عدالتی کمیشن خپل رپورٹ کے دا ہم ویلی وو چنی او سیاسی گون کٹلی سے وړاندې کړ او نه په انتخاباتو کې د منظم داندلې منصوبه ښکاره شوه. بلخ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن هره فیصله قبوله ده خو د رپورټ جاج اخستو نه پس په خپله تفسیره کوي. یاد دی د عدالتي کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاړخه په انتخاباتو کې د داندلې الزام لګولو نه پس جوړ کړی شوی وو. د عدالتي کمیشن په درې رکنی بینچ مشتمل وو چې پکې چیف جسټس ناصر الملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اعجاز افضل خان شامل وو.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
درنو درونکو د خیبر پختونخوا او قبلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پاشاکال بارانونو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو ادارې په وینا تر ګل ورځې پورې به روانه وي. هلته په پیښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالی زیان اړولی دی. له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي. احمد الله له اسلام آباد معلومات راکوي.
د زیارت پورس پیښور خار او خوښ سیمو کې د زیاتو بارانونو له امله اوبه کورونو ته ورننوتې چې له وجې خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو د لړۍ باراتلونکي څلور نه تر 15 ورځو پورې جاري وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا، پیښور، مردان، چارسدې، ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلي سیمو، پنجاب، سندھ او د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمې سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو له وجې د ملک په مختلفو سیندونو کې بعد اوبو سطح اوچتېږي او هغه خلک چې کورونه یې د خوړونو او یا سیندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسېدو امکان شته.
ملک
مختلف حصوں کے بارانونه کې دې شي ظاهر چې دا باران کابل ریور مانی کې نو بیا ستا بچ بیا دوباره چتیږي جهلم چنا راوی اور ستلج پاره کې د بارانونو چانس شته نو ضرور دوبو ستا به بلندیږي.
د یوې پښتنې په جواب کې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کېږي متعلقه چارواکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي.
تقریبا 500 ورځې وارننګ دی تھرسډے نه در منډے پورې دی د کی پی کے کوند ڈسٹرکٹونو کې بارانونه دي ملکرنا او دار ڈیویژن لین سلائیڈنگ خطر دې څنګه دونه تا دا وارننګ مونږه سار شیئر کړی دی ټول دا سونو ڈسٹرکټس دې ته جی بای فیکس هم جو ورتا میسج هم زموږ یو کیږي مونږ دې چې خپل انتظامات وکړي.
د ترڅنګ د مانسری ضلع سیلانی سیمه ناران سړک زیارت پورز د لین سلائیډنګ لوجې زای په زای بند شوې ده چې لوجې په سیمه کې په سونو سیلانیان گیر شوې دي. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپل تیاریاں مکمل کړې دي او د لړکې ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړې دي.
چترال کې څنګه ته وایي شوی و نو ټول صوبایي حکومت مشینری دل تراغلې و اوس څنګه اصطلاح په ټولو صوبه کې شروع شو. په پیښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی دی. درشن پی ڈی ایم ای دا لوکل ګورنمنت ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړې دي او درشن د ټولو صوبې مونږ ته علم وي او چې چېرته چېرته سلایډ کېږي نو که هغه سی این ډبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار دا هغې دپاره د امینډار فنډ وي او که هغه د خیبر پختونخوا هائی وے اتارټي روډ وي نو هغې ته بالکل سټینډنګ انسټرکشن دي چې فوري طور به خپله مشینري مو کوي او هغه ازادوي.
د یادونې ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
درنو اودونکو زو شمالي بلوچستان ته د شمالي بلوچستان انتظامی پر ایدې قبیله غک کړي چې د کډوالو د نوی ملکنی عمل دی رواني میاشت تر 18 منټه تبا سرته ورسیږي. چارواکي وایي دا مهال د ایدې قبیله کډوالو خپل کل کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 28 نیټې د نورو سیمو کډوالو خپل کل کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوم لیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او 28 جولای یعنی در روانه سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپس نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي. لهذا دوی د خپل انټری زر پورا کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړې چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس تانه دوله لپاره قافله تیار کړې او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. دای د قبیله اوسیدون کې قادیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د تتللې. مشال تای وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا او هلتا د سہولتونو سره سره زنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیا او امنیتی ځواکونه دا غې حل لپاره هڅه کوي.
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړو دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی کې مخصوص شو. خط خبره دا وه چې یو خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړو خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي. هر کور کې د اوبو سہولات نشته. ګورنمنټ یا آرمی په خپل لیول باندې کوشش کړی دی هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بندو ته راځي. نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي نو هغه او ایجوکیشن خبردار چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي او دې کوشش کوي کې دې چې چټي دي هغه چټیان ختم شي غیر څه سرکاري تعلیم یې درې هم په حال شي.
دای د قبیله واپسی روانه میاشتې اولې نیټې نه پیل شوي چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي. پا پولیټیکل انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 2200 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغه واپسي د مارچ 1 نیټې نه پیل شوې وه او د قبیلې واپسي د روانې میاشتې اول نیټې نه شروع شوې. د قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسي لپاره یې قریبا 3200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو، د عمر دراز وزیر په رپورټ کې مو د ایده قبیلې کډوالو ستنېدو په اړه واورېدل. تیر کال د جون په میاشت کې چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، نو لکونه خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره شمیره د ښځو او ماشومانو وه. د کډوالۍ ژوند په ټولنیز ډول په کورنیو اغیز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر لري. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي ښځې هم وایي چې له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخ دي. ملي امیرزاده نور تفصیل سره.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال په د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسیدونکو له خپلو سیمې کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي، له بې کوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 1 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحلهوار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات ولیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میشت له شمالي وزیرستانه بې کوره شوې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، 8 کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالي مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسېدله او نوسوې ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلي کې حالات خو اوس له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنه چیره خو می خپل غلی وین زکه می دی مو ننګه می وی و دې وسی تکلیفان می کنه زیای نه پارا دی یا پارا دی پندز کو بیا ز خپل پکلی په وطن سره کو خپل ما شکات کویر تعال ما سیون ال ما سیتا ون زیر تا و دول تا خو پر دای وطن د سیان شکرا یا خبر یا ته زړل دا دی اج پر د مو ته چا خلا زی بیا ز سو ک په پر دای وطن.
حمله شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک لدوم سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړ شوي دي.
ډیر مړ شوي چې دا هات ته کر کا وسو ډیر خان کې تا کې کېره دې برکات نو دا مرا سوچ کې ته اوس پاورې په دا وې چې نو پرې څه نه یې شي په دې هم نه پېری چې دې مې نيستا مې سه جربلا غو مې په خاصول شي یا نيستا دونې رو کړې مې په خاصول شي دا ذهن تا نرسي خپل کلاف خپل وطن خپل کېری نه نيستا ذهن یې ترسي.
دا چې پر خزو د جګړې پریوتون کې اثرات د دغه کورنو نارینه او دغه پر کورنی ژوند اثر لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
لکه مونږ ته کې میرلي کې کاروبارونه وکنا اوس تل ته کې زمونږ کاروبار نشته چې ته کې زمونږ سره نه لګي ځکه چې دا پته نه لګي چې مونږ بنندې یو کا سبب دي بس په دې کې روان یو کال تیر شو. مونږ کور ته لاړ شو کور کې خو خامہ علي ضرورت کې دې په واجب د کور کې مساله راځي ځکه چې زنه نام قسمه قسمه دي منډونه دي کپې هم دي ختم دي بیماران هم دي نو دایغه چې کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح په صحیح طریقه په طریقه باندې نه کیږي. مونږ څومره داسې دا 40-50 نه به چې کوم زنه نه دي کنه نو دې اکثر دا غږ چې کوم بیماریان دي جام ولا کیږي.
د ټولنیزو چارو کارپو ابو بکر صدیق وای چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوزي.
قبائلی سیمه کې فضا د ټول ټولنې د ناموس یا د عزت سره تړلې وه. هلته چا فکر هم نشو کولای چې په بې کوره کېدو کې د مومندو یا د وزیرستان یا د باجوړ ښځې به په لاین کې ودرېږي او د حکومتي چارواکو څخه به دوی راشن اخلي. امنیت خراب شو، د خلکو اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدو. ښځې د قبایلي سیمو په اقتصادي ژوند کې ډېر مهم رول درلود. دوی په زراعت کار کاوه، د پمالداري کې کار کاوه.
که یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي، نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروری بولی چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب تنظیم وکړي، سو خزي د کورنۍ او پریشانیو نه راوځي او عادي ژوند تیرولو ته واپس راوګرځي.
دا مشال ریډیو ده. نورو درګو د خبر پښتونخوا احتساب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف له خوا په درغلی تورن شوی د مدنیاتو له پخوانی وزیر ضیاء الله اپریدی څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو نورو ورځو پورې غځول دی. هلته ضیاء الله اپریدی هم د پېښور په های کورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد یو درخواست داخل کړی دی چې نور تفصیل یې د شبیر احمد جان پر رپورټ کې اورو.
دا زیارت په ورځ پیښور های کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبای وزیر ضیا الله افریدی د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو، بلخو احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمه اوریدنه وشوه. احتساب عدالت د ضیا الله افریدی د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسمانی ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځاوه. بلخو ضیا الله افریدی او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروایی وکړي. په دغه درخواست کې د ضیا الله افریدی وکیل محمد اشفاق مشال ریډیو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سرا مطلب دا بالکل انلیگل دے، کیونکہ دی دوپارا چکم دے احتساب کمیشن چکم لیجسلیٹو کمیٹی دا دی دوپارا چکم دے 10 ممبرز ریکوائر دی، آغا 10 ممبرز لازمی وہ سب پوری نہیں دی اخیستی، صرف 5 سے اخیستی دی او دا اغیم سب پبلک نوٹس ہم نجے شوے نو دی مطلب سے لیگلی چویز فیل انشتن دے نا دینا علاوہ دی اولا سے دی درخواست ورگو چی دی پا خلاف دی مناسب سے کاروائی وکڑیشی.
بلخوا ہم دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی سملے غڑے او دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی دا قانونی چارو مشیر حریش یوسف مشال لیڑو ته ویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی.
شروع شیو مونگا کمیشن هغه اعتراض کو دا خو باقاعده اسمبلی نه ایک پاس شوی دی، هغه مطابق بیا جوړ شوی دی، هغه باقاعده دې ټیم کې قانوني حیثیت شته دی او هغه څه چې فیصله کو ټول ممنی ټول لپاره برابر دی.
د ضیا الله افریدی هغه تورونه چې ګنیدا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغو مقدمه او گواهان پکې وړاندې کیږي، په حق له باندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بی بنیاد تورونه دي او چې چا هم درغلې او بډې رشوتونه کړي دي دوی به کله هم د هغوی مرسته ونه کړي.
بارشا باندې څوک لګي اوس پورې ماته تاسو کسو خی چې نیولې شوي یو بل باندې پلین نه لګي، قانون خو چې ټولو لپاره یو دی، هغه خپل کار به کوي. دې کې چار څوک راتلی شي، دې کې مشر کشر بلکې پارټي هم نشته، دې کې چې څوک هم انوال ټولو پسې انشاءالله مونږ چې چا هم کرپشن کړی دې کې ګورو به چې کم عہدہ باندې هغه چې څوک هم کرپشن کوي په هغه خلاف مونږ ایکشن واخلو.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې ضیا الله افریدی چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولې وو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لري کړی دی او تر مقدمه فیصلې راتلو پورې د هغه د پټې رکنیت هم ځنډول دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې د ضیا الله افریدی مرستیال دي څو سوارې په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړې دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اردوونکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولس هیسم د فاریا په المار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروستو تیره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدلو پر مهال ویل، په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده. احمد تکل نور معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل، د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپله جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه دې له هغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسې وسې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدارا زیادونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړي دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکې حمله وه چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
احمد تکلو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو درنو اوریدونکو وخت شوې دی. د غرمې 2:30 بجې په امیر ساحل هم راسره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډي زبرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیگا ویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسیږي. د رپورټ په خپرېدو د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویان براین تریبس بیگا مشال راډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان پوځ له مشر جنرال رحیف شریف سره خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. په سمدستي ډول په ماښامنی برید او بیا تر دې وروسته چې تر شپې ناوخته پورې جګړه روانه وه، په دې کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات هم نشته او وسلوالو هم لاس نه دی ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین څراغ یا اشاره په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباري وکړي. او د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره سیف د چلډرن وای تیر ورځ له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلونکي کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې څلوېښتو پورې کډوال وژل شوي چې پکې لږ تر لږه اووه ماشومان ول. په امیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلي او وایي ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده، بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. اداریه لیکي که موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمي پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادھر یہ مخ کلی کی کہ پاکستان کی دترہ گری صورتحال جاج واغستل شی نو دب پڈاگ شچی پدی کی د زین بہر ملکوں نو لاستے او ددی مقصد لپاره دوی زین این جی اوز کاروی چے لقبل اترہ گری ډیر سنگین شکل اختیار کڑے دے. ادھر یہ اخری کلی کی باید چی وفاقی او صوبائی حکومتوں نا د ټولو این جی اوز د فنڈنگ او د اخراجات او معلومات را جمع کړي چې معلوم شي کوم این جی اوز خالص د خیر کې ګړي کارونه کوي او کوم د ملک دښمن سرګرمو کې ککړ دي. نو کله چې دې لړکی کر معلومات ترلاسه شي نو پس له هغه ممکن د چې ترهګری هم کم شي، ځکه چې پترهګری کې فاندینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پڼخ خپل ادارېد د کالاباغ ډیم په حق لاته تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلي او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه روستو په کار د چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخ کې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړي شي، خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړېږي هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لوی اقامي منصوبه متنازعه جوړه کړې. ادریا اخر کې وایي یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي، نو داسې حالاتو کې د ډیم ډیر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اردوونکو، د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې د پاکستان هونځه ادرې اوسیدونکو د خ او سوله ایز ژوند موضوع څېړلې. بلخوا بلی امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې ناامنۍ او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې او خطو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچان اور.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د هونځه وادۍ کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډیر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول. دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو خو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونځه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به یې لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کار کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري، وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونځه وادۍ کې د ښځو د سواد کچه 90% ته رسېدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2018 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 3,15,000 ته رسېږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تېرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړې که د ایران اټمي تړون یې رد کړ نو دا به تهران ته د اټمي وسلو جوړولو اجازه په مانوي. نوموړي دا خبره پرون د سنت بارنو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وکړه. چینور تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداري ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعي غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبرې کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي. سپینې مڼۍ هلې ځلې چټکې کړې څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو
مخه ونیسي. د دې موافقې لمخي ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به پر دې هیواد د لویدیز لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخ کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلی اوباما د جولای په 14 نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنو درکو سدا افغانستان غزنی ولایت ته ځو. د غزنی اچ آر واکي وای د هغه ولایت خلک د ځان دفاع لپاره د وسلو اخستو په حال کې دي. د والی مرستیال مشال اړوي ته ویلي روسي او نامنی خلک اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې د چارو پوهان وای د امنیت په ټینګښت کې د حکومت کمزوري د دې لامل شوی چې خلک په خپل د خپل دفاع لپاره هلې ځلې وکړي، خو د کورونو چارو وزارت د پاسون کوونکو د ملاتړ هوډ څرګندوي. تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې ورو.
د غزنی ولایت د بیلابیل ولسوالیو خلک خپل د اوشر او زکات پیسې سیمه ایزو پاتون کوونکو ته ورکوي. د دغه ولایت چارواکي دغه شان وایي چې خلک د خپل ځان د دفاع او طالب داعش او نورو ګواښونو په وړاندې د مبارزې په خاطر وسلې اخلي. د غزنی والی مرستیال محمد علي احمدي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د دغه ولایت اوسیدونکي له وروستیو نامنیو په اندېښنه کې دي او په دغه ولایت کې د وسلې اخیستل د خلکو یو اړتیا ده.
غزنی په امنو سیمو کې د خلکو ترمنځ د طالب داعش او خپل ځان د دفاع په خاطر یو نوی بدلون او غورځنګ رامنځته شوی دی. د وسلو اخیستل او ترڅنګ یې د ځان د دفاع لپاره د یو شمېر کسانو د مسله کولو او هغوی ته د عشر او زکات ورکول دا ډېر ګرم دي.
خاغلی احمدي وویل چې خلک په اندړ، ګیرو، قرباغ او مقر کې له دوو کلونو را په دې خوا د ولسي پاڅونونو تجربه لري او اوس خپل د عشر او زکات پیسې هم پاڅون کوونکو ته ورکوي. خو په دې وروستیو کې په ناور، جاغوري، مالستان او قرباغ ولسوالیو کې هم د وسلو اخیستل پیل شوي دي. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې له حکومت نه غوښتي دي چې د افغانستان د مرکزي سیمو د اوسیدونکو د دفاع ملاتړ وکړي او دوی دې مجهز کړي، ځکه د ښاغلي محقق په وینا د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو یو هدف شیعهګان او هزارهګان هدف ګرځول دي. همدې موضوع ته په تړاو په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم د ولسي پاڅونونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت ضعف او په خپل وخت سره د امنیتي ځواکونو نه اقدام هغه لاملونه دي چې خلک له امله اوس د خپل امنیت لپاره تیار نیسي. د چارو کارپوه سردار محمد رحیمی وویل په داسې حال کې چې حکومت له خلکو څخه دفاع ونه شي کړای، حق نه لري چې د ځان د دفاع په خاطر د خلکو د مسله کې دوه مخه ونیسي.
موږ د بحران او بې‌ثباتۍ په حال کې یو، د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ دی. امنیتي ځواکونو ډېر ځله ناوخته اقدام کړی یا هیڅ نه دی کړی او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا شان شرایطو کې حکومت باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له دوی له سیمو نه دفاع کوي، خو کله چې دفاع نسي کولی دا حق نه لري چې د خلکو د مسله کېدلو مخه ونیسي. دا چې خلک وسله له کومه کوي دا پخپله د حکومت ضعف دی. دا د خلکو د امنیت خبره ده او خلک د ځان د دفاع په خاطر چې په هر شي غواړي مسله سي، حکومت مخه نسي نیولی.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغانستان په هر ځای کې د عملیاتو توان لري، خو له ولسي پاڅون کوونکو څخه د دوی د سر او مال د دفاع په هدف ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسي پاڅون کوونکو څخه د ملاتړ په ترڅ کې هیله څرګندوي چې خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ او د دوی ترڅنګ په درېدلو د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
د غزنی ولایت حال تاسو واردل او زو خوسته. تیر ورځ د خوست ښاروالۍ د ښار په لویدیځه څنډه کې مازوره یا مایوه کسانو ته د غرفو یا سټالونو ویش لړۍ پیل کړه. د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي دا کار یې د مایوه کسانو د اقتصادي پرمختګ او پر خپل ځان اډنه نه کېدو لپاره کړي چې له محتاجۍ خلاص شي. پر دې موضوع نور تفصیل له سیمې د مشال لړۍ خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست ښاروالۍ ریاست لخوا مایوبینو ته د سبزی منډۍ مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د ښار سربیره د نږدې ټولو ولسوالیو د مایوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست ښاروال کرامت خان خپلواک مشال رډیو ته وویل چې دوی به مایوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفه بعضی چې موقتی غرفه دي پکې سبزی بعضی هغه د تقسیمو نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کیږو نه تنها دا چې دوی په دغه غرفه وي او بلکې نورم دغه لړۍ به دوام ولري داسې په نورو برخو کې هم موږ غواړو چې د دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د معیبینو د شورا مشر سخی محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غواړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفې دا ټپری چې موږ اوس دغه د معیبین لپاره توزیع کولی او دام په ولسوالیو کولی شهر ولسوالۍ ته خپل ساحه ورسېږي بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کړي هغې ته خامخا سړی خوشحالېږي که چېرته د بېکوره ګرځي او معیوب په بزور کې سول کوي خدا نه خامخا خفه کېږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د معیوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید معیوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډېم اډېم د ښار د نورو غرفې مرفې وکړي چې خپل معلول خپله تکیه وکړي ځکه ډېر معلولین دي په چار سو پنځه شهي مواد روسي دغه نه روږدي دي چې دا هی کور کې څه لري نه.
د غلام محمد په نوم یو معیوب چې د ترزی ولسوالۍ د معیوبینو او شهیدانو د کورنۍ پاسته زیتوب د غرفو د ویش بهیر ته ورغلی وویل چې
مونږ حکمانه دا هیله لرو چې حکومت مونږ په شخصي بدی کې معیوب شوي نه یو. دغې وطن ته مو خدمات کړی ده معیوب شوي یو خلخونې لرو بچو نه رو لکه دی تو بچو چې هر څه ته ضرورت لري د غاری مو بچو نه ضرورت لري. حکومت یا چې مور پلور ده مور پلور هغه جوړ شي چې ځواب په غېغ کې ونیسي کرورې کې جړو نه کرور کې خپل خاک ویر کې.
یاد دي وي چې په خوست کې خواوشا او نیم زره معیوبین او شهیدان راجستر شوي دي. د شهیدانو وارثین او معیوبین ادعا کوي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې د دوی هغه حقوق او امتیازونه نه دي ورکړل شوي چې د افغانستان په اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کې ذکر شوي دي. د خوست معیوبینو څو وارې مخکې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپلو حقوقو غوښتنې کړي دي. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده.
درنو ودونکو له پاکستان خبرېدونکو ډان روسپانې په خپل اداریه کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات ستایلي خو ورسره یې اندېښنې هم ښودلې دي چې تفصیل یې د پامیر ساحل پر رپورټ کې ورو. له پاکستان خبرېدونکو ډان روسپانې لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړوونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پریکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان اف قلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایدار وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان اف قلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس و او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستانه لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یوه قبایلي مشر نواب محمد خان شاواني کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات مؤثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتون پاله دا ګڼي چې د خان اف قلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه. خو کله چې نواب اکبر خان بوکټی ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت د تګلارو مخالف شو. ډان ورځپاڼه لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسلې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅې کوي سکیورټي اسټابلیشمنت یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نا اعلان شوي پوځي عملیات کوي او د بلوچ ملت پالانو د تختونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼه زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولی.
پامیر صاحب چې تاسو د ډان د وسمانې د یو مقالې غټي برخې وړاندې کولې. په خیبر پښتونخوا کې له یوې میاشتې راهیسې د واکمن تحریک انصاف او قومي وطن ګوند ترمنځ د سیاسي اتحاد خبرې ترې روانې دي چې تفصیل یې د خالد خان په رپورټ کې وو.
دا پاکستان تحریک انصاف او قومی وطن پارٹی په مینس کې سیاسی اتحاد او صوبائی حکومت کې د شامل دو فیصله یو ځل بیا د ځنډ ښکار شو. کله چې د شروع په ورځ پیښور کې عمران خان د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې هغه ته د قومی وطن پارٹی صوبائی حکومت کې د بیا شاملېدو په هکله څه علم نشته. سیاسي پوهان د پاکستان تحریک انصاف مشر له اړخه دغه ځواب یو معمولی سیاسي بیان نه ګڼي او وایي چې د قومی وطن پارٹی وزیر اعلی پرویز خټک په مینس کې به فاصله زیات کړي، خو بیا د قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او پخوانی سینئر وزیر سکندر حیات شیرپو مشال ریډیو ته وویل خیبر پختونخوا حکومت کې د بیا شاملېدو په هکله د دوی خبرې لا روانې دي او ډېر ژر به دواړه ګوندونه یو حتمی فیصله ته ورسي.
چونکه د دوو پارټو په منځ کې د اتحاد خبرې کیږي نو لږ ټایم پکې لګي، چونکه سیاسي خبرو باندې دغه کول بي او بیا چونکه مخکې پکې لږ داسې یو ځل دغه شو او بیا دغه شو نو دوباره هغه دغه کېدل چلي ای کې لږ ټایم لګي او زما خیال دی چې پکې داسې څه مشکلات زموږ طرف ته دغه نشته.
د کال 2013 ټاکنو نه وروسته قومي وطن پارټي د خیبر پښتونخوا حکومت برخه وه، خو بیا د دغه ګوند د دوه وزیرانو بخت بیدار خان او ابرار حسین باندې د اداري فساد د تورونو وروسته چې کله دغه وزیران د خپلو وزارتونو نه لرې شو نو احتجاجاً قومي وطن پارټي د صوبائی حکومت نه جدا شوه. سکندر شیرپو زیاته کړه صوبائی حکومت کې د بیا شاملېدو لپاره دوی د خپل ګوند غړي په اعتماد کې اخیستي دي او د دې لپاره پاکستان تحریک انصاف ته شرطونه هم وړاندې کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د بیان په هکله سکندر شیرپو وایي
داوی د پټه د رخه رابطه شوې دا او هغه باندې دا خبرې مخکې روانې شوې دي. دا داوی خپل انټرنل لګې
دا پاکستان تحریک انصاف یو صوبائی مشر ڈاکٹر ندیم وائی چې دا قومی وطن پارٹی په حق لا د دوی د ګوند په مشرانو کې هیڅ اختلاف نشته او دا د پوینا سیاسي خبرې خامخا وخت اخلي. دا یادونه ده چې قومی وطن پارٹی او پاکستان تحریک انصاف په مینس کې د حکومت سازه خبره هغه وخت پیل شوه کله چې د صوبې لوی سیاسي ګوندونو عوامي نیشنل پارٹی، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپل پارٹی د پښتونخوا حکومت خلاف د مقامی حکومتونو ټاکنو کې د درغلې په ضد د احتجاج تحریک اعلان کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، پر لنډو څپو 2113، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
نرن ودر کو زو خیبر ایجنسی دا خبری سیمو دا اولمپک لوب اداری چارواکی وای دا خیبر جمروت دا فوټبال یو ځوان لوبغاړی په جنوبی کوریا کې د ایشیایي ځوانانو فوټبال اتلوالۍ لپاره له 1800 کلو کم عمر لرونکو لوبغاړو پاکستانی لوبډلې ته نیول شوی دی. عاطف افریدی به راتلونکي میاشت په جنوبی کوریا کې په اتلوالۍ کې برخه اخلي. نور تفصیل فرحات شینواره راکوي.
د خیبر جنسی د جمروت سرکاری های سکول یو زده کوونکی عاطف اپریدی د 1800 کالو نه کم کامی فوټبال ټیم کې منتخب شوی دی او د اگست په میاشت کې به په جنوبی کوریا کې په ایشین یوت فوټبال ټورنمنت کې برخه اخلي. نوموړی د خپل انتخاب په حق له مشال ریډیو ته وایي
زه ډېر خوشاله یم چې ما مهنت کړې د جمروت سپورټس نه چې پاکستان ټیم نه زده لاړم. تقریبا چې درې گھنٹے پریکٹس می کولو هر مازیګر زه فوټبال کې لفټ آؤٹ فارورډ باندې مشغول یم. زه خپل کوشش کوم چې فوټبال په وجه افارټي او پاکستان نامه خانه کم فټاګي ډیر ټریننګ دی چې نور مشمان داسې شته چې پوخ پوخ پاکستان ټیم لیول شي سورتونو کمای چې چې سورتونو هغه شي موږ ډیر ویډ کې مخکې لاړ شو زه خپل سینئر کلاریانو هغه کومه شکریا ادا کوم چې ما سي ډیر محنت کړی دی زه کوریا کې کوشش کوم چې ښه کېل مظاهره وکړم
او د فاټا اولمپک اسوسیشن نائب صدر سیف الاسلام وای چې عاطف افریدی به اوس یو بین الاقوامی لوبغاړی جوړ شي او د نوړان دي هم د دغه سیمه ځنې نور لوبغاړو په یو شمیر بین الاقوامی لوبو کې برخه اخیسته ده
او دا اوس یو بهرنی دوره کوي انټرنیشنل پلیئر به جوړ شي زمونږ دینا مخکیم کاشف او سلمان دا ډیر نوموړي کلاړیانو خیبر ایجنسی خاص کر د جمرود او د جمرود سپورټس کمپلیکس نه په مختلفو کھیلونو کې لکه اتلیټکس کې باسکٹ بال کې والی بال کې داسې په فټبال کې ډیر زیات پلیئرز وتی دي مونږ په دې باندې فخر کوو چې دا د خپل فاټا نوم روښانه کوي او هغې سره سره د خپل ملک نوم روښانه کوي او هغې کې خپل کردار ادا کوي داسې پلیئرز چې کوم دي هغه مونږ بیا مخکې ریفر کوو ډایریکټریټ آف سپورټس فاټا ته اولمپک ته نو هغوی دپاره کیش پرائزز هم شته او د هغو دپاره بیا داسې سټایپنډ بندوبست هم کیږي چې دا مونږ بوسټ اپ کو دا پلیئرانو دې ته سہولتونه ورکړو
د فاټا اولمپک اسوسیشن او د دارانو زیاته کړه چې د عاطف افریدی انتخاب سره به په نورو قبایلي ځوانانو کې هم د لوبو شوق پیدا شي او زیات نه زیات لوبغاړي به هڅه کوي چې په بین الاقوامي لوبو کې برخه واخلي دوی وایي چې فاټا اولمپک اسوسیشن په دې وروستو کې د فاټا ګیمز په نامه د لوبو یو میله هم ترسره کړې ده او را روان نېشنل ګیمز لپاره هم هڅه کوي چې قبایلي لوبغاړي لږ تر لږه 22 لوبو کې برخه واخلي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي
درنودرکو تاسو د بشال اړیو د غرمی خبرونه ته غوږ وی د خبرونه اخیری رپورت ته ساسي پام را غرزوم تیر ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزه یا ټي 20 لوبه کې پاپو نیو ګانی ته ماتي ورکولو سره د 2014 کال د شل اوریزي کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه د افغانستان د لوبي په ګټلو کې مهم رول د لوبډلې پخوانی کپتان نوروز منګل ولوباو نوروز منګل سره د مشال اړیو خبريال بوریوال کاکړ مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلي چې څه احساسات لري
ډېر د خوښۍ ده ځکه چې د نن مخکې هم دغه سه لوبه کړې وي او کوالیفای شوی وو دې پر ډېر دفعه یو وخت کوم خراب شوی وو شروع کې کوم لوبه وشه مشال اړیو ښه علاقه ښه پرفارمنس وکړه بیا دوه لوبه د باران له وجه ونه شول هغه کې مونږ پاتې راغلو نو بل چې کوم لوبه د هانګ کانګ سره وه او آسان دا څنګه چې هغه میچ زموږ نه وګټلو نو لکان ډیر راغورځدل وو بیا هم منیجمنت کوچ کوم چې دی هغه مونږ ته ډارګران راکړو مخ په لمو شیرا لوبه ګټل بایلل شته او دنا مخکې کوم لوبه کړې دی فائنل یا سیمی فائنل مونږ بایلل مهم ته اوس کوالیفای د ټورنمنت نو مرشي خو کوالیفای به کوم ان شاء الله نو لکان ډیر اعظم او جذبه سره لوبه وکړه او نتیجه ته خپل وکړه او ماشاء الله ډیر ښه یو رزلټ راغی
منګل صاحب نور زل چې تاسو کم نړیوال کپونو ته وتلی واسطه هغه چې د کوالیفایینګ یا د غوړایو پړاو کې تاسو شیلو بکړی وي د سی پاسانه وتلی واسط خو دا زل ملوبه او چانس مو ډیر سخت نو څه تابع م کړه وس پلان مو ورته دی لوبي ته
یقینا دغه مخکې که تاسو وګورئ هغه په اماراتو کې وي هغه ابو هوا زموږ لوبغاړو د پرړې سازګار وا نو په دې خاطر مونږ شروع کړه تاسو وګورئ د خلوب وکړې بیا د باران نو وجه مونږ لګوندې اپوینټ کوم وختل کنه په ورن کې ان شاء الله مونږ کولی فکر وکړو چې بیا چې کله مونږ هانګ کانګ د هدف ورک او د هانګ کانګ بیسمنون ډېر خلوب وکړه چې هغه لوبې ډېر مشکله وه ته خو دې ځان ته ډېر اسانه کړه بیا هم مونږ ته یو مشکل پړاو نن میچ نو الحمدلله لکان ډېر یو صحیح طریقې سره په آرام سینې سره لوبه وکړه او کومه غلطي ونه کړم بولینګ ماشاءالله شاپور زادرانی حمید حسن فیلډینګ ډېر ښه وشو، نو دوی مونږ وکولی شو هغه هدف داسې زیات ونه کړي، چونکې هدف کم و خو پرشر ډېر زیات و.
پنځه شپېته ستاسو په شلا ورځو لوبو کې همدغه تر ټولو زیات اننګز دی. که دې ټول اننګز تاسو کله لوبه کوله، دغه څلور ورځې شپږ ورځې چې مو ولې، که دې وخت راته ووایست چې تاسو څه سوچ کوو؟
سوچ دا و چې ما ته ما پلان راکړ شو ټورنمنت په سر نه، چې ته به مطلب څوارلس پنځلس اور پورې خپل یو دوه رنځونه کوي، کوم بال تا ته ملاویږي، خپل شاټ نه یې سره وا. نو زه په هغې پلان سره لاړم، او زه د کوچ نه یا د کپتان نه ډېره مننه کوم چې ما باندې دومره دوی ډارګرانه کوله. نو هماغه و چې خپل اکسپیرینس مو شیر کړ، نو د غټو شر ضرورت وونه، ځکه چې مسلمان شلشاته نبی یا نجیب زدران شفیق الله شفق دغه برتینان وو، هغه شپه و کې وو کې ورځ وو، هغه سب طریقې سره مونږ روان وو. نو دغه پلان او پلان مطابق لاړو، نو ځکه مونږ ته اسانه شوه. او یقینا چې دا کوم اننګز ما وکړو، دا به زما د زندګۍ بهترین اننګز وي، او زه ډېر خوښ یم.
منگل صاحب، هغه خلق چې هغه مینوالو پښتنو افغانان چې د هانګ کانګ خلاف ستاسو د لوبي په بایللو خپو، هغه ته څه وایست؟
یقینا زه هغه ته درګرنه ورکوم چې خیر ده، ګټل او بلل چې د لوبي حصہ ده، او کرکټ کې دا نه ویل کېږي چې د هانګ کانګ ټیم یا د عمان ټیم د څوک تا سره مخامخ وي، نو هغه ته به ډېر متوجه وي، او هغه چې په دې لیول لوبيږي نو هغه ټیم کې خامخا څه وي. نو مونږ یو ټیم هم اسانه نه اخسته، او هغه سره مونږ کپ ټیم ورکړی دی، هانګ کانګ نه سیمیج ګټلی دی، هغوی په خپل محنت خواري باندې میچ وګټل، مونږ آرام سره لوبه کړې، دغه عمان چې مونږ تماشا کړی ده. نو هر یو ټیم دلته راغلی دی، هغوی دا ارمان دی او غواړي چې مونږ کوالیفای شو. نو الحمدلله افغانستان وکولی شو چې کوالیفای شو.
دا مشال ریډیو ده.